وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کاناډا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې له 2011 کال وروسته به هم چې د هیواد پوځي ماموریت پای ته رسیږي یو شمېر پوځیان وساتي. پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
امریکایي ځواکونه وایي چې په کونړ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژلي. په هرات ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ وایي په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې د وسلوال لخوا یرغمل شوي کسان خوشي کړي دي. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندانې وایي چې تیر شپه د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې څه باندې 2 لسټنه وسلوال مخالفین وژلي دي. امریکایي ځواکونو ویلي چې دغه وسلوال طالبان د مانوګي ولسوالۍ د تنتیل په سیمه کې وژلي. په خبر کې ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. د سیمې خلکو څرګنده کړي چې په وژل شوو کې ملکي کسان هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې له بهرنیو ځواکونو سره په دې نښته کې 40 بهرني عسکر هم وژل شوي. خو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دې خه کې دوی ته زیان نه درسیدلې. د کونړ ولایت سیمایزو چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په پښتون زرغون ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې یو طالب قومندان بشیر قناعت نیول شوی دی. د هرات د امنیت قومندان جنرال اسمت الله علیزی ازادي رادیو ته وویل چې نوموړي طالب قومندان په افغان او نړیوالو ځواکونو په بیلابیلو عملو او د خلکو د تښتونې په پیښو کې لاس درلود او 13 ورځې په ټپي حالت کې له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای ونیول شو. د هرات په ګذاري او پښتون زرغون ولسوالیو کې له 13 ورځو راهیسې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات روان دي. افغان او ائتلافي ځواکونه وایي چې د تیرې جمعې پورز د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو مشهور قومندان غلام یحیا هم له 22 نورو وسلوالو طالبانو سره ووژل شو. په سرپل ولایت کې 3 روغتیایي کلینیکونه او 4 ښوونځي تر جوړېدو وروسته نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د سرپل د والی مرستیال قمر الدین شکیب ازادۍ رادیو ته وویل چې دا روغتیایي کلینیکونه او ښوونځیو ته ودانۍ د سرپل ولایت په بلخاب، سوزمقله او سنگچرک ولسوالیو کې جوړې شوې دي. په خبر کې ویل شوي چې په دغو 3 کلینیکونو او د 4 ښوونځیو په ودانیو د ملي پیوستون د پروګرام او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا 15 لک امریکایي ډالر لګول شوي او زرګونه کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي. په بلخ ولایت کې نن حج ته د تلونکو لپاره د حج د مراسمو د ترسره کېدو روزنیزې چارې پیل شوې. د بلخ ولایت د حج او اوقافو رئیس قاری حیات الله وویل چې دغو کسانو ته به په عملي ډول وښودل شي چې په سعودي عربستان کې د حج مراسم څنګه ترسره کړي. د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره به د عقرب یا لړم په لومړۍ نیټه له مزار شریف څخه د حجیانو لومړۍ ډله سعودي عربستان ته حرکت وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال به له ټول افغانستان څخه کابو 1500 تنه سعودي عربستان ته ولاړ شي او د دې کال لپاره له هر پلوه تیاری نیول شوی. او د امینجان خوستی د صرافی د راپور له مخې نن د کابل بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو اروپایي یورو 2.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 9.5 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1590 افغانۍ. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته.
د هند بهرنیو چارو وزیر نیروپاما راو خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې وسلوالو ملیشو نړیوالې ټولنې ته واضح او قوي خطر متوجه کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د هند سفارت ته نږدې د وروستۍ چاودنې ته په اشاره کې کړی دی. دی په دې حمله کې لشته لږه ولستنه ووجل سول. ښاغلی راو د جمعې په ورځ د 14 ځای ولید او له جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سره کار سره یې خبرې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په دې 14 کې چې ګڼ شمېر کسان پکښې کې زخمیان سول، د 14 مسؤلیت وسلوالو طالبان اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د دوی کمانډو ځواک د هغې وسلوالې ډلې وروستۍ غړی نیولی چې د پوځ پر یوه مرکز یې حمله کړې وه او یو شمېر کسان یې یرغمل کړي وو. د پاکستان د پوځ ویاند وایي چې د یکشنبې د ورځې په سهار یې د راولپنډۍ ښار کې تقریبا 22 ساعته شخړه او محاصره پای ته ورسوله. د پاکستان کمانډو ځواکونو نن سهار په راولپنډۍ کې د پوځي مرکز په انګړ کې پر هغه ودانۍ عملیات پیل کړل او لږ تر لږه 9 تنه یرغمل یې له وسلوالو ملیشو څخه وژغورل. په دې حمله کې درې یرغمل سوي کسان او څلور وسلوال ووژل سول. وسلوالو طالبانو ویلي چې په راولپنډۍ کې د دې حملې شاته د دوی لاس و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن دغه حمله په کلکه غندلې ده. د آذربایجان حکومت په زغرده د ترکیې او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو پر موافقې انتقاد کړی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان له اشغال سویو سیمو د ارمني ځواکونو له وتلو مخکې د ارمنستان او ترکیې ترمنځ د روابطو د عادي کېدو موافقه د آذربایجان له ګټو سره په تضاد کې واقع کیږي. دا اشاره د آذربایجان د ناګورنو کرباخ په سر لانجې ته وه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له ارمنستان سره د اړیکو د عادي کولو موافقه د ترکیې او آذربایجان پر روابطو سیوری کوي او د سیمې ثبات تهدیدوي. ترکیه او ارمنستان پرون تر څو لسیزو دښمنۍ وروسته یو اربیا د ډیپلوماتیکو روابطو د ټینګولو او د سرحدونو د پرانیستلو موافقه وکړه. او د اسرائیل پوځ وایي ترکیه په نړیوالو ګډو کلنیو تمرینونو کې برخه اخیستل چې په روانه اونۍ کې په پام کې و رد کړل. دا له اسرائیل سره د دغه هیواد په اړیکو کې د سړښت وروستۍ نښه بلل کیږي. په بیت المقدس کې چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې ترکیه پریکړه کړې وه چې د اسرائیل هوایي ځواکونو ته په دې پوځي تمرینونو کې د برخه اخیستلو اجازه ورنکړي. ترکیه په تیرو کلونو کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه تل له اسرائیل سره د دوستانه اړیکو پر بنسټ چلیده، خو په غزه کې د اسرائیل د قواو پر وروستیو عملیاتو چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکښې کې ووژل سول، د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان انتقاد د دواړو هیوادونو روابط ترینګلي کړل. خبرونه ختم سول.
د افغانستان نړۍ د سات مهم خبرونه ملاحظه د رادیو څخه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو مسایلو او موضوعاتو راپورونه او مطالب راغون کړي دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کاناډا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې له 2011 کال وروسته به چې د دې هیواد پوځي ماموریت پای ته رسیږي یو شمېر پوځیان په دې هیواد کې وساتي. د هلمند کجکي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو د دوی دوکانونه او شتمني سوځولې ده.
زموږ دغه بازار چې تقریبا ډېر دوکانونه و ډېرې راغلې، نو اوس موږ دا غوښتنه لرو چې دغه موږ تاوان دغه بدلا د په لحاظ د خدای راکړي.
پرون د روحي روغتیا نړیواله ورځ په افغانستان کې د روحي ناروغیو په هکله د عقلي او عصبي ناروغیو له یو متخصص سره مرکه کوو. پاکستاني چارواکي وایي چې هغه په لسګونو برمته کسان آزاد کړي دي چې وسلوالو پرون اسلام آباد ته نږدې د پوځ په مرکزي قمندانۍ د برید په ترڅ کې له ځان سره تښتولي وو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روحي ناروغیو په هکله بحث کیږي او متخصصین ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د ناصافي سفر په ترڅ کې نن له غرمې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. دا کتنه د ژورنالیستانو له حضور پرته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په دفتر کې ترسره شوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبر اعلان ته وویل د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په مختلفو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له کابل زموږ د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دادفرس پانتا سره د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر اوکادا د خبرو اصلي ټکی د هیواد سره د جاپان د مرستو د دوام ژمنه وه. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنه د یک شنبه په ورځ له غرمې مخکې د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره او کابو یو ساعت دوام وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ظاهر فقیری خبریالانو ته وویل چې ښاغلي اوکادا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د پخوا په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي فقیری وویل
د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هدف په افغانستان کې د هغه هیواد کومکونو تداوم او اطمینان و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اطمینان ورکړ چې د جاپان نوی حکومت هم ډیر متحد دی، تعهد دراز مدت لري په افغانستان کې چې د باسازی او بیا رغونو پروژو کې استلور ولوبوي. مخکې هم دوه وزیران مذاکرات درلود او د هغه مذاکرات چې نیویارک کې هغه خبرې اترې چې په نیویارک کې وشو د هغه په تداوم کې دلته کابل کې خبرې اترې.
د بهرنیو چارو وزارت وای او کادا به د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمیر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو سره هم وویني. په جاپان کې واکمنۍ ته د هغه هیواد د نوي ګوند تر رسیدو وروسته ویل کیږي چې هغه هیواد غواړي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې د پخوا په شان ټینګې وساتي او د بیا رغونې او پرمختګ په مختلفو چارو کې ورسره مرسته وکړي. جاپان په وروستیو څه باندې اتو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده.
افغانستان ته د جاپان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د هغې د کتنې په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید. د کاناډا د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي، خو دا چې له 2011 کال وروسته به په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت په څه حد او شکل کې وي، داسې پوښتنه ده چې له یوې مودې راهیسې ورباندې بحثونه روان دي، خو څرګند او زغرد ځواب یې چا نه دی اورېدلی. په دې منځ کې پرون د لومړي ځل لپاره د کاناډا د صدراعظم ویندوی وویل چې حکومت یې پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به هم خپل یو شمېر پوځیان په افغانستان کې وساتي. دغه ویان ویلي چې د کاناډایي ځواکونو شمېر به تر اوسني شمېر خورا کم وي. په دې اړه له تورنټو څخه د ازادي راډیو د خبریال رالېږلی راپور فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
د کاناډا حکومت له دوو کلونو را په دې خوا ټینګار کوي چې د دغه هیواد د پارلمان پریکړه به رعایت کړي او په افغانستان کې به د کاناډایي ځواکونو ماموریت د 2011 میلادي کال تر پایه پورې ختم کړي. خو د چارواکو په دغه ژمنو تل د کاناډا د بیلابیلو ګوندونو او پارلمان له لوري شک شوی دی، ځکه چې هر ځل کاناډایي چارواکي د دې ژمنې الفاظ بدلوي او په یو ډول یې په افغانستان کې د کاناډا د رول د دوام لپاره لاره پرانیستې ده. پرون هم د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر خپلې مخکنۍ ژمنې تکرار کړې. د کاناډا صدر اعظم وایي په افغانستان کې به د کاناډا پوځي ماموریت په 2011 میلادي کال کې پای ته ورسیږي. نورو کاناډایي چارواکو ویلي چې له 2011 څخه وروسته به یوازې د افغان اردو روزنې او د بیا رغونې په پروژو کې کار ته دوام ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې د پروژو د اجرا کولو په ترڅ کې به د کاناډایي کارکوونکو چې ډېر یې په کندهار کې دي امنیت له 2011 کال وروسته څوک برابروي. له بلې خوا روزونکو ته پکار ده چې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د روزلو لپاره د جنگ په جبهې کې عملي درس ورکړي چې له دې سره بیا هم هغوی جګړې ته بیایي. لبل اخوا د کاناډا د صدر اعظم یو ویندوی تازه د هیواد رادیو ټلویزیون سی بی سی ته پس غرد ویلی چې یو شمیر کاناډایي ځواکونه به له 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. که څه هم کاناډایي چارواکو په افغانستان کې د کاناډا د راتلونکي رول په اړه په مختلفو وختونو کې راز راز څرګندونې کړي، خو د وخت په تیریدو سره دا خبره سوکه سوکه ښکاره کیږي چې کاناډا به له 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې محسوس حضور ولري. خو په هر حال د افغانستان په باب د کاناډا په پریکړو کې د امریکا د پالیسۍ په رول سترګې نشي پټېدی. اوس به هم د کاناډا وروستۍ پریکړه تر ډیره حده له دې سره تړلې وی چې امریکا په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په باره کې څه پریکړه کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بهرنیو ځواکونو یې دوکانونه او شتمني سوځولې ده. دوی وایي د لسګونو لکو افغانیو مالي زیان ورسېدلی. ایتلافي ځواکونه وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې وسلوالو سره نښته کړې چې ملکیانو ته پکې د سر او مال زیان نه دی رسېدلی. په دې هکله نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې واورئ چې د خلکو په شکایتونو پیلېږي.
پتر ژوند تیر یا به موږ وژني یا به بندیانې موږ خو د فرور د لاسه کور ته نه شو تلی. په هرات کې مې را باندې په کندهار کې مې را باندې اوس موږ کوم لار وکړو؟ لار څه سره وشه؟
دا د هغه لاریون کوونکو آواز دی چې په کجکي ولسوالۍ کې ورته مالي زیانونه رسېدلي دي. د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکو په یو پراخ لاریون مرکز لشکرګاه ته راغلي وه او شکایت یې کوي چې بهرنیو ځواکونو یې دوکانونه او پکې پراته ټول شته په اورو لپه کړي دي. د دوی زیاتره چې په قهر یوه او بل ته د خبرو وخت هم نه ورکوي وایي په لسګونو دوکانونه سوځېدلي دي. دولت او یا هم نړیوال دي د دوی د سوځېدلو مالونو تاوان ورکړي.
نو زموږ دغه بازار چې و تقریبا ډېر دوکانونه و ډېر را نو اوس موږ دغه غوښتنه لرو چې دغه زموږ خواهش دا زموږ په تاوان دغه بدله د په لحاظ د خدای راکړي. دا زموږ تاوان دی. موږ غواړو یا دې داسې وکړي یا موږ راځو ټوله راځو سپین ږیری او توژه راځو ټوله دې موږ هلته بندیان کړي. هلته چې موږ خلک راځي دا خپل حقونه راڅه اخلي. نو تر هغه ژوند موږ تېر یو راډیو دغه حکومت موږ هلته بندیان.
دوی وایي کچیرې دولتي مسؤلین د دوی لاسنیوی ونه کړي نو پر وړي به یې په زندان کې واچوي. د کجکي د بازار د سوځېدو په اړه بهرنیو ځواکونو د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې رسنیو ته ویلي دي چې هلته یې له وسلوالو سره نښته وسوه او په ترڅ کې یوازې درې تنه وسلوال ووژل سوه. چې د خبر پاڼې په خبره ملکي کسانو ته نه یوازې ځاني زیان نه دی رسېدلی بلکې هغوی د هیڅ ډول مالي زیان خبره په دې خبر پاڼه کې نه ده کړې. د هلمند والي ویان داود احمدي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه کړي ملکي کسانو ته څومره زیان رسېدلی. احمدی وای د کجکی ولسوالی په دې عملیاتو کې نشیتو کته ځان رسوره دي نه ملکی کسانو ته.
ما ادا چې د خلکو لري د هغه لپاره پلاتنې پیل شوې دي. کچیر وی چې په هغه کې دا ثابت شي چې ملکی خلکو ته زیان اوښته دي د هغه لپاره به بیا دولت ورستی تصمیم بیا نیسي. خو تر اوسه پورې دا ثابت نه ده. موږ فقط یوازې د ترستان ځاله
لشکرګاه ته د راغلو شکایت کوونکو ګڼو کسانو ویل چې د دوی درې تنه عام دوکانداران بهرنیو ځواکونو له ځان سره بیولي دي. دوی وایي که چیرې بهرني ځواکونه وایي چې د نشي توکو دوکانونه یې له منځه وړي دي نو دولتي چارواکي دي د دوی سره خپل استازي واستوي او دا دې ثابته کړي چې ملکي کسانو ته زیان رسېدلی او که د نشي توکو د قاچاقبرو کاروبار ته.
بیا اساس خبره ده احتان تر سره ولاړ شي موږ دې تاظیر چې موږ سره احتان ولاړ شي هلته وګوري دا ټوله قلمبرداري وکړي. دا غوړي دوه غوړي پوهېږي په دغه کې بازار کې لکه والي چې د اوبو دي رایله کړي او په دې کې د برې پلمیټ دا چای برې هر شی چې قانون خو بالکل په هغه قانون کې دا سوي دي چې هغه دوکانونه پر ځای باندې ونړېدل او موټر سایکلان سوځي سوي دي موټر سایکل سوځي دي. دوی خو موږ باندې کوم موږ کوم ګناه نه کړې کدي پر موږ باندې کوم ګناه ثابت لري.
باید وویل شي چې وسلوال طالبانو په کجکي ولسوالۍ کې د خپل ملګرو د نیولو تر څنګ د هر ډول ځان خبره دوی ته رات کړه. د طالبانو ویاند کارسوب احمدي دی ونه معلوم ځای نه د ټلیفون پر کشر رسنیو ته ویلي دي چې په کجکي کې زرګونو دوکانونه سوځېدلې دي او ټول او اوږته زیان د ملکي کسانو دی. د کجکي ولسوالۍ د هلمند په شمال کې له مرکز لشکرګانه ډیر لري پرته ولسوالۍ ده چې د هیواد په سطح د برېښنا لوی بند پکې کلونه وړاندې جوړ شوی دی. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي پراخ هم ځکه نه لري او خپلې کروندې د کاریز په اوبو باندې خړوبه وي. زیاتره اوسېدونکي وایي که چیرې دولت یې د رسېدلي زیان تاوان ورنه کړي نو په ډېر عمر به له پوره خلاص نه سي.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي بهرنیو ځواکونو د دوی دوکانونه او شتمني سوځولې ده. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شویو تصفیوي عملیاتو تر څنګ د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې په وړیا ډول د خلکو درملنه کوي او له هغوی سره نورې بشري مرستې هم کوي. په هرات کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزی هم له یوې ګرځندې ډلې سره یو لرې پرته کلي ته تللی او د مرستو رسولو بهیر یې له نږدې کتلی دی.
مرداو د ګذرې ولسوالۍ یو لرې پروت کلی ده چې خلک ظاهرا ډېر نادره او له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې ښکاري، ځکه نو ملي اردو او ائتلافي ځواکونو روغتیایي اداله درې ورځې راهیسې دغه کلي کې ټول هغه کسانو ته تر درملنې وروسته درمل ورکوي چې خپله وغواړي. د ملي اردو چوکاټ کې ډاکټر شیرزاد د پروګرام په اړوند داسې معلومات ورکړه.
داغه د مېر داوود د کلی د شاوخوا د ډیر او کلی د خلکو سره موږ کمپاین شروع کړی ده چې په دې کمپاین کې د خلکو مریضان را ځان معاینه کیږي، دوا ورته ورکول کیږي او په څنګ د سیمې کمپاین کې بشردوستانه کومکونه هم دې ته تزود. شاوخوا کلی لپاره موږ دلته بسونه شخصي بسونه په کرایه نیولې دي. از دې هر یو کلی ته ځي خلک د کورو څخه راباروي او طلبانه دلته راوړي چې دوی کیږي بیرته په همدغه شخصي بسونو کې خپل کلو ته رسول کیږي.
د ګڼه پیښې بله ماشومان دلته د یو شمېر میرمنو او نورو ناداره کسانو ترخوا مرستې ته راټول شوي وه. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل کلي ته یې نږدې روغتیایي مرکز نشته، ځکه نو دغه مرستو ته خوښ وه. دا میرمنې زیاتوي ډېر له رضایه دلته راغله درمل او نورو لومړنیو موادو ته اړه لري. د روان ژمي لپاره د هغو په وینا د پوښاک سمې جامې نه لري. هغوی ډېروی د ځان او غاښونو درد شکایت لره د ائتلافي ځواکونو ښځینه ډاکترانو سلوک څخه راضي وي. د 200 ظفر قلي اردو امریکایي مشاور میجر سرینا په داسې مهال چې ژمنۍ جامې په خلکو ویشلې ویویل ائتلافي ځواکونه او ملي اردو سره په ګډه د خلکو د خیر او ښېګڼې هڅه کوي. ویویل دا ډول مرستې به جاري وساتي.
دلته
زموږ د راتګ څخه یوه موخه دا د خو خلکو ته وښیو چې افغان او نړیوال اردو یو بل ته لاس په لاس ورکړه سره د خلکو مرسته کوي، یوازې او یوازې د دې په خاطر چې وګړي خوښ ساتلو سره د افغانانو د خدمت جوګه شو. میر داود او شاوخوا کلیو کې خلکو سره په داسې مهال مرستې را روانې دي چې تر خوا یې د سیاوشانو او پښتون زرغون په ولسوالۍ کې د طالب قمندان غلام یحیی سیاوشاني په وژلو سربېره ملي اردو د 22 طالبانو د وژنې ادعا وکړه. او د طالبانو یو بل مشهور غړی بشیر قناعت د شنبې په ورځ پښتون زرغون ولسوالۍ کې دوه ملګرو سره ژوندی بنیوه.
وامورېدل چې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل شوو تصفیوي عملیاتو تر څنګ د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې په وړیا ډول د خلکو درملنه کوي او له هغوی سره هم نورې بشري مرستې کوي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلینو پرون د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزیر په خپلو څرګندونو کې وویل چې په له طالبانو سره تقریبا 4000 بهرني سخت دریزي اوګه په اوګه جنګیږي. نن څو شپې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان پر نورو د نورو مسایلو ترڅنګ امنیتی وزیر په اړه یو لړ څرګندونې وکړي. د خبري کانفرنس ته زموږ خبريال مجاهد جواد ورغلی او تفصيل به له د نواورو. بله مجاهد جواد،
څنګه تاسو ولینن ولسمشر حامد کرزي په ویخ
مهرباني وکړي کرزي مهم ټکی څه شی په دې خبري کانفرنس
ولسمشر کرزی په نننی خبری غونډه کې دا تایید کړ چې په ریښتیا هم شمال ته ځینی ترستان یا دوی په اصطلاح ترهګر وړل کیږي چې دا کې به کورنی می او د بهرنی می خو دین ویل چې نه یوازې دا په شمال کې بلکې په شمال شرق کې او په شمال غرب کې دا پروسه روانه ده. او دوی ته موثق راپورونه یا تایید شوی او اثبات شوی راپورونه رسیدلې دي چې د هلیکوپټر په واسطه باندې وسلوال مخالفین شمالي ولایتونو ته رسول کیږي. او دوی ویل چې ممکن په دغه ولایتونو کې د ورستې او نامنیو علت هم همدغه د وسوالو مخالفینو د ورتګ بهیر وي. ولسمشر کرزی د خبري غونډې یو برخه کې د سیولي
دا راپورونه موثق مشته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسیدلي دي. دا راپورونه موثق مشته د خلکو سره رسیدلي دي. او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا کورسونه جاری دي. مرموز شکل په مرموز شکل د دې هلیکوپټر خبره تقریبا نسبت سوی هم ده. خو موږ په دې کې لوس نور اظهارات نه کوو او سیوډین مجریان لري چې دا هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد دي او ولې کیږي او په څه منظور کیږي او آیا دغه ناامنی چې زموږ په شمال شرق کې د سوبې سپیشي آیا دا د دې هلیکوپټرو د ترستانو دراولو یا ولوس خطرونه لري کدا بل مسله د داس مسله چې موږ تر بحث او غور لاندې.
که څه هم ولسمشر کرزی په مشخصه توګه یو خاص وخت اشاره نه کوله چې دا د کوم هیواد یا د چا له خوانه د هلیکوپټری غلطه په هلیکوپټرو کې دغه وسلوال مخالفین رسول کیږي، خو دوی ویل چې په دې اړه به دوی چړنې وکړي. دغه راز ولسمشر حامد کرزی د انتخابات په خلوه کمیسیون باندې هم یو نیوکه وکوله یا د کلی په شکل ویل چې باید دوی نن د جمهوریت ریاست هغه ورستي پایلې اعلان کړي وي. او دوی ویل چې دا دغه د نتایجو په اعلانې دوکې دغه ځن چې دا مستقیما ارتباط لري په افغانستان کې د ورستۍ او نامنې او سره او دغه راز په افغانستان کې د اقتصادي رکود او اقتصادي ستونزو سره. نو دوی هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په دغه سبا یا بل سبا یا په دغه نږدې څو ورځو کې چې دوی لازمه ګڼي باید د جمهور ریاست انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي.
بلې مجاهد جواد له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي رادیو خبریال مجاهد جواد چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نننۍ خبری غونډه ته ورغلی و. حامد کرزي ومنله چې د افغانستان شمال ختیځ او شمال غربي سیمو ته په هلیکوپټرو کې یو شمېر وسلوال انتقالیږي، خو هغه ونه ویل چې دا هلیکوپټر په کوم هیواد پورې تړلی دي او دا وسلوال کوم هیواد چې د سیمو ته انتقالیږي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلینو پرون په ولسي جرګې ته په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره یو لړ پلانونه نیولي دي. د افغانستان د دفاع وزیر وویل چې له طالبانو سره تقریبا 4000 بهرني سخت دریزي اوګه په اوګه جنگيږي. هغه هم دا په ډاګه نه کړ چې دا کوم د کوم هیواد بهرني طالبان دي. وړاندې په خبرونه کې البته د خبرونه دوه منیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې د روحي روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مرکه لرو. زموږ د روغتیا د خبرونې موضوع هم همدا ده. فریده هوډ سیفی دا پروګرام مخته وړي، خو فریده هوډ سیفی د غراز په افغانستان کې د روحي ناروغیو د مسلې په ارتباط په پیښور کې د عقلي عصبي ناروغیو متخصص پروفیسور ډاکټر خالد مفتي سره مرکه کړې ده او لومړی د روحي روغتیا د نړیوالې ورځې د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
د دې هدف دا دی چې د خلکو لا دا خبره عوامو له پته ولګي چې د دې مخنیوي لپاره څه خبرې کېدې شي چې هغه یو خلق چې دی هغه له پته لګي. دا تعلیم وشي چې کورنۍ کې یو کس دی بیمار دی، هغه رواني صحت خراب دی، هغه مختلف شکلونه دي، مثلا ډپریشن، انگزایټي، سویسایډ وغیرہ کنه، یا ځان مجل داسې خیالات راشي، نو فوري طور باندې هغه مشوره وادي خپل طبيب نه، ډاکټر نه.
نو ډاکټر صاحب، تاسو خو په پاکستان کې هم د افغانانو لپاره کار کړی او د نن افغانستان کې هم ان د افغانانو په دي روحي صحت په اکله تاسو معلومات لرئ. تاسو په نظر څومره د افغانانو منس کې دغه شعور شته چې مثلا یو څوک روحي ناروغ وي، هغه یو ناروغ په توګه وپیژني او یا هم ډاکټر ته بوزي؟ ځکه خلک کې خدا معمول ده چې تر څو د چا ته بنې یا سر نه خوږیږي یا کمبل تکلیف نه وي ډاکټر ته نه بیایي. ستاسو تجربه څه ده په دې برخه کې؟
یو چې زما تجربه دا ده چې نن دیش کا دوران دي، ډیر کم خلکو له روحي ناروغتیا باره کې څه داسې شعور هو، لیکن اوس ډیر خلکو له دا معلومات دی، یعنی ریډیو په توسط سره یا نور داسې ټرینډ دی، نو هغه په وجه سره خلکو له ډېر معلوماتو کې اضافه شوې ده. ګو کې دونه زیات اضافه نه دی شوې چې پکار دی، ځکه چې کله کله داسې واقعات وشي چې هغه ډېر تکلیف دی، خبرې راشي لکه څوک سره خودکشي وکړي یا داسې بل چا دا مړ کی د خپل روحي ناروغتیا اعتبار سره. نو داسې چې دی واقعیت خوش راځي، زما خیال دی چې دا شعور دونه بیدار نه دی شوی. یو خبره داسې شوې ده چې افغانستان کې چونکې د سپیشلستان یعنی متخصصین د دې رواني صحتو کې ډېر کم دي، نو هلته عام ډاکټران چې دي هغوی مختلف ځایونو نه ټریننګونه کافي اخیستي دي، او هغوی چې کوم مریضان مونږ لګي یا نور داسې مختلف هسپتالونو لګي پاکستان کې یا نور ځایونو کې ملکونو کې، او چونکه مونږ ورسره نږدې یو، نو هغه یو ستیر جات خپل ځان په دې روحي رڼا د پاره د دیږي، یعنی د صحت کې ګوري چې را دې کې څه خرابي شته، بل هغه کې ډوډ لویا تبدیلی راغلی ده چې هغه سکون آور نشي آور د وایني اوس نه لګي.
ډاکټر صاحب، که تاسو دی او ډاکټر په توګه دغه د روغتیا د البته د روحي روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دی او ډاکټر په توګه ستاسو پیغام څه دی هغه چاته چې ډیر لږ معلومات لري په دې باره کې، او ستاسو هیله ده همیشه چې خلکو ته هغه ووایي کې دي چې په لنډو الفاظو کې دغه خپل یو څو لنډې لارښوونې خلکو ته وکړي چې کم ټکي مثلا په پام کې ونیسي؟
که یو کور دی او یو کور کې یو ماشوم دی، یو جنۍ ده، یا کور والا هر یو سړی چې دی هغه خپل معمولات کې خپل جاری حالت کې څه تبدیلی هغه کې سړی ګوري او یعنی هغه ګوري چې اچانک هغه اوس غصناک شو یا هغه ډوډۍ وډۍ نه خوري یو طرف خاموش خاموش ناستی په مزه مزه او دلچسپی نه علی مختلف کارونو کې نو پکار دا دی چې هغه طرف سړی نظر وکړي یاره دا صرف څه قصه روانه ده یا دا وایي چې ما باندې ټوټ جادو شوی دی یا داسې ټوټکې شوی دی یا یو سړی دی ما پسې شوی دی یا داسې غیر مرئی خبرې کوي دا چې زما غوږ کې آوازونه راځي یا خپل ځان ډېر بالا ګڼي او خپل ځان داسې ګڼي چې ما نه اوچت سړی څوک نشته یا د خودکشۍ والا خیالات راځي یا دا وایي چې یاره فلان کی سړی ما کې غربت ډېر راغو او زه ډېر ګناګار سړی یم او خپل ځان مړ کول دپاره کوشش کوي او خپل فیمل لم تکلیف ورکوي دغه شانتی او یو واقع چې راغلی دی افغانستان کې لکه چې هغه یو کس پاسې دو خپل فیملی کسان یې وویشتل دې دپاره ضروري دی چې خلکو لا یعنی دا معلومات پکار دی چې دا معلوماتي
په پېښور کې د عقلي عصبي ناروغیو متخصص پروفیسور ډاکټر خالد مفتی و چې د روحي روغتیا د نړیوال په ورځ په مناسبت له ډاکټر فریده هوډ سیفي سره په مرکه کې ځینې پوښتنې ځواب کړې. فریده هوډ سیفي بیا هم را سره په سټډیو کې ده او د روغتیا پروګرام هم فکر کوم همدې موضوع ته ځانګړې شوی کنه.
بلې همدغه موضوع ده او په دې خبرې کې لکه ډاکټر سیف مفتی چې ویلي چې په کار د خلک د روحي روغتیا په اړه معلومات ترلاسه کړي ازادي راډیو هم هڅه کوي چې خلکو معلومات ورکړي.
بلې مخکې دې چې تاسو ته واردر کوچ خپل پروګرام مخته بوزي فرشته جلال زی ته ورکو چې دې سات د مهمو خبرونو سرخطونه راووروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل په شمالي ولایتونو کې په هلیکوپټرو کې یو شمیر مخالفین را انتقالیږي خو جمهور رئیس مشخص ډول دا څرګنده نه کړ چې د کوم هیواد لخوا دا کار کیږي. د ازادي رادیو په وروستیو خبرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات وړاندې شي. د افغانستان ملي شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر خاص استازي کای آی د انتقادونه به ځای بللي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د جاپان د بهرنیو چارو وزیر سره په کابل کې ولیدل. د هند بهرنیو چارو وزیر نیورا پاما راو خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې وسلوالي ملیشه نړیوالې ټولنې ته واضح او قوي خطر متوجه کړی. د پاکستان پوځوي د دوی کومندو اسکرو د هغې وسلوالي ډلې ورستۍ غړی ونیو چې د پاس پر یو مرکز حمله کړې و او یو شمیر کسانې په راولپنډۍ کې ارغمن نیولې و. او د آذربایجان حکومت پر پاسغرد د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د اډیکېدو پر موافقه انتقاد وکړ.
له فرشته جلال زین مننه چې د سات د مهمو خبرونو سرخطونه راوورول او سم د روغتیا پروګرام ورده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفیم د ازادي رادیو د دیونی د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو روحي ناروغیو ته ځانګړې کړې ده. د لومړي ځل لپاره د روحي ناروغیو یا د روحي روغتیا نړیواله ورځ د 1992 میلادي کال د اکتوبر په 10مه نیټه ولمنځل شو. افغانستان هم دغه ورځ لمانځي او په ډیرو نورو هیوادونو کې هم دا په حقیقت کې د روحي روغتیا د نړیوال فدراسیون د کلنیو فعالیتونو د کار پیل او تر هغه وروسته هر کال د دې ورځې لمانځنه پیل شو. د دې ورځې هدف خلکو ته د روحي روغتیا په اړه د معلوماتو د ډیرولو د لارو چارو لټول او په دې برخه کې د تعلیم او نوو څیړنو ترسره کول دي. هر کال په یوه ځانګړي موضوع خبرې کیږي. په 1992 میلادي کال کې خزي او روحي روغتیا، په بل کال کې ما شومان او روحي روغتیا هغه مسایل چې وربنده بحث شوي وو. روحي روغتیا او بشري حقوقونه او د تورته مسایل هر کله د بحث ور خبري وي. سکه هم خلکو ته د روحي روغتیا په اړه د معلوماتو پر مسلې ډیر ټینګار شوي دی. ازادي رادیو هم غوړي چې په دغه مسله کې برخه واخلي. که څه هم چې د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې ډیر لږ خلک د روحي روغتیا مسلې ته اهمیت ورکوي، خو روغتیا په هن وایي چې کله کله روحي ناروغي له ډیرو سختو جسمي ناروغیو څخه شدید او ناوړی وی او ناوړه تاثیرات لري. کله خدا سه هم وشي چې روحي ناروغان هم ځان او هم نور ته تاوان ورسوي او د ځان او نور د مرګ سبب شي. تاسو به خامہ خدا سه څوک پیژنئ چې نه غوړي له نور خلکو سره معاشرت وکړي، اته خپل اولاد نه خوخيږي، یا د چې شکونه کوي او وایي چې ربانه کوډی کړي، او یا هم کوم چې ما مرګ تم لا تړلې ده. په کورنۍ کې اکثرا لکه څنګه چې راپورونه وایي په افغانستان کې ډېر لږ خلک دې مسلې ته پاملرنه کوي او په کور کې له دغسې کسانو سره بد چلند کیږي. څوک وایي چې دا مکر کوي، او یا هم د کور غړي د داسې کسانو سره خوازه نه کوي او ورباندې غوسه کیږي، خو آخر داسې وخت راشي چې روغتون ته یې په بسترولو مجبور شي. د ازادي راډیو خبریال شریفي صافی د کابل په یو روغتون کې له څو همداسې ښځو سره خبرې کړې دي.
خوشم بینم تو خوشم بی کرد بیسم تو اصوبا میشنم اینه می قسم میکنم کسی خوشم نبیایه ایت میگم کتش نشدم امی میمان خوش ندارم میمان در خانه بیایه میمانی زود کنم خوش بره
میمانی که بدلت باشه
با میمان بدلم باشه در خانه که بهترین چیز نباشه میوه که تا نقل تا همیار چاکلیت که بهترین نباشه برازو میارم ای برش نگاه میکنم که از این بادام پسته که باشی بخوره این میمانه که بدلم باشه میمانه که بدلم نمیشه یعنی گرم نمیتوش
دی ما در جوی تکان که درسی در جان میخوگیگی غصه رازی
سرد خوگیگی؟
غصه رازی سرد سوگیگی غصه رازی پر مغزو میگه آواز بد لگیگی سرزو هم یه ویدست همه آویه بیخی سوکو نبینم
حتی بچی دیم ندی خواه پاقی وقتی؟
و اقا و همه غرزم اومدتی ایس کار نزو هم ستنا چرت پراتا ولی ایس من نمی بچه و اقا وقتی خواهیگی نمی سوک میم نخواهیگی
هر شهر را تراولی زرت همه نکیگی زیارت تای بود لما مولا تای بود لما دختر تای بود لما دوه را بانیوک را یه توانی را پا مات مات پایدا وانک را لسری می را وستم اسمی همه سری دل ترا وستم دل تای بستر کرا لما کدی بستر سر لخصی لگ دوه در بانیوکی داغا چین داتا آقا خپل داغا توشیش کهو ما زجگر خونی کهو ما آقا کهو ما پوست به یه ساد خایم یه ساد دسی اتی په دا هغه کې اندسم د سکتا پورته مړې و ما په دا زړه مې د سترګې هې د سر مې د سګرسي سر چې ته مې خطا کې زه دې مې بیا سره یې چیږي نو ګورې نو څه معلوم مې دي نو ما ته معلومې چې چا را باندې کړې دي یو مولا را باندې پرې نه خو ده یو مولا را باندې پرې نه خو ده د څه پیسې ورکړي د څه پیسې ورکړي اتی هغه د دوه نه یو هغه د یو هغه پیدا را نه کړل تعویز تعویز نه مولا پیدا را کړل او نه زیارت پیدا را کړل یا لکستر کې مې څه وینې د څه سری سری دي هتا کلام ده انجلې مې سي ده یا ساتخې یا ساده سي تشش کې یا ساده سي ځل د سره کې مور تم کنځه کوي مې ری تم کنځه کوي
بنم لري
و بنم لرم
بن دي تا نه مشره د کوښل
مسیره ده مې سي زی دي اولاد په سر باندې کړی مې د دې د دوه اولاد مې دي د دې نو په ځان نه پیګم
دا اولاد مې
دي دا اولاد مې کې د سي زی دي اولاد په سر باندې پلار مې نسته مور مې نسته ورور مې نسته لاس کاله نور کله خو مې په غلطابه کې پوسې په غلطابه کې خو مې صدا د سره واده چې دلته د خسرګنې کې مې دا سیستم ایال ملانه و پېد اساس دا سیستم
میړه دې در سر څنګه دې ربي سم ده
میړه مې خې دا میړه خو مې سپنګي سره د دې عمر څلور کزې کړې وي څلور کزې کړې دي اولاد په سر باندې کړې ما سره څلور ما ده ما وس په دې نور ونس ا دوی امړې څو ده ته دوی ځوندې ځوندې
ژوندم خدای کور کې اقتصادم
خدای خو وي خان زغ په لغه ما پوس بیا کوم یا سات خیم یا سات چې مې سې د سات زمې د څو ور وخت دي زس کان سې زس اگر باندې خل چې اگر دې مې سړی ولم دلته مې سر باندې مات کړې نه خلې دلته چې د بیل بیر ته کدل ته راپورې کده ویني 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 وي سات تو ور وینم مې نه
څه ولي ولي وهله
ما خاغه نو چاته وې چې ولي ولي پردای زوی ده پردای زوی ده غلری نه بیا سکر و بوتلم سکر و بوتلم شپخانی ده بوتلم ده سر می روانه پاسمان که ده دوار رو با دوار پی وکلل آغی روانه وکلل بیا سکر و دریش بی بندی کرده و سیتو والی ده سکا پیری والی ده سی آغی خونه بده کوله پردای دوز بده نکوله نگو ده اولاد پسر کرده و آغا که نپیگی تو خوک پیگی تو خوک بسرمان سره تو خوک آغا سره ده والی ده سی آغا که و باس خواسته و که وی خواته بوزه دکتر ته بوزه آغا ته بوزه والی ده سی که بن می ډیر اخته بن می ډیر اخته
سر ظالم ده
بن ډیر ظالم ده ډیر ظالم ده
د دې غمجنو خبرو په اوریدو سره انسان فکر ته دار شي چې ولې کله کله څوک داسې شي چې خپل اولاد هم نه خوښیږي، زړه یې خوشحالي نه اخلي، ولې ځینې خلک شکونه کوي. د یو ورته پښتنه کې البته وخت ورته پښتنو ته پرونه خبرونه کې متخصص ډاکټران ډاکټر صاحب نجیب الله جاوید، ډاکټر صاحب فرید انوري چې دواړه د روحي عصبي ناروغیو متخصص ډاکټران دي، او همداشان د افغانستان د روان پیژندنې د انجمن مشر عزیز الله همت را سره دی. او تاسو پښتنو ته ځواب وایي، تاسو کولی شئ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ. البته په کابل کې د ازادي رادیو یو د ټلیفون نمبر ده 00 8 22 55 55. او همداشان که غواړی پراکټ ټلیفون وکړئ نو د ازادي رادیو څلور د ټلیفون نمبر دی 00 4 22 11 2 4 1 0 1، او یا هم 00 4 22 12 2 0 0 1 3 0 0 1، او یا هم 4 0 0 1. ډاکټر صاحب عزیز الدین همت چې روان پیژندن البته روان شناس ډاکټر دی، موږ سره دی په سټډیو کې. وبخې د مخه ما عزیز ولاد دین مو ویل بخنه غواړم. تاسو کولی شئ پښتنې وکړئ خپلې ټولو ته خراغ لاس ته مخراغ لې ډاکټر صاحب نه د مخه تر دی چې اوریدونکي ټلیفونونه وکي. په لاندو باندې به اول ډاکټر صاحب نجیب ته ورکو. ډاکټر صاحب نجیب، دغه خبرې چې د زمونږ همکاري کړې وي تاسو پروختون کې له ناروغانو سره، یعنی داسې مثالونه ډیر زیات دي، البته د خبرونې په لړ کې به د نورو خلکو غږونه هم واورو. په عمومي توګه تاسو خلکو ته ویلی شئ چې د دغه علت څه دی، ولې کله کله انسان داسې شي چې مثلا هغه یوې ښځې ویلي چې زما خپل اولاد بد شي، نه غواړم چې خپل اولاد ته وګورم، مثلا خپل ابلې مثلا ویلې یو ډول شکونه یې کول، دغه ډول نارامیانې د څه وجه نه رامنځته کیږي، ولې انسان دغسې کیږي کله کله؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تقدیم سلام حضور شنوندگان عزیز و دکتر صاحب ارجمند. قسمت سوال شما قسمی توضیح کنیم که در علتیابی یا ریشه یابی همچه تکلیف ها عوامل متعدد را دخیل میدانند. از نقطه نظر مبحث روانی یا دنیای سایکیاتری، وقتی ما به علتیابی تکالیف تشوشات میپردازیم، عوامل سگانی هم در دهی که عوامل جسمی، عوامل روانی، عوامل محیطی را دهی دخیل میدانند. به تنهایی خود از این نمیتونه، مثلا یک فشار اجتماعی و مثلا یک فشار فامیلی در باوجود آمدن یک تشویش روانی رول تنهایی رو بازی کنه. امکان داره یه همچه مسئله رو که مثلا شما قبلا شنیدیم، ما و شما شنیدیم از طریق رادیو، یا همچه مسئله زیادی رو ما در شفاخونه و در میتکاری خود داریم، ما و سر میخوریم. عوامل محیطی امکان داره تشدید زی که هدش ولور شدن از این رول داشته باشه، ولی در اصل ایتو همچالات یک عامل اصلی زمینه قبلی می داشته باشه، مثلا یک ساختار یا یک بنیه مشخص روانی ای افراد می داشته باشن. در وطن ما همچه مثلا کم نیست، بسیاری مردم هست امکان داره، بسیاری از مرد هستن که چند خانم می داشته باشن،
یا بسیاری
اینا من ایسی یک فاکتور مشتعل کننده. بله، اما مثال سر یک مثال شما پرداختیم، خود از این امکان داره رول داشته باشه، ولی به تنهایی خود نقش بازی کده نمیتونه. یا مثال گفتم که یک ساختار مشخص جسمی قبلی داره این نفر، معافیت پذیر است، یعنی زودتر مصدوم میشه. امکان داره یک آدم دیگه با همچه استرس های یا با همچه فشار های مقاومت زیادتر از خود نشان داده بتانه. یا بعضی حالات دیگه که مثال گفت بعضی از مریضای ما شک می داشته باشن، خود شک یک عرض است که دلیل به بسیار،
یعنی دکتر صاحب شما ایتر میگین که
باز برمیگرده به اون مسائل وقتی ما میخوایم.
بله، یعنی منظور شما ایتر است اگه ما فهمیده باشم. بله. که تنها مسائل محیطی نیست که مثلا مثل کمی خانم صدایش شنیدیم که گفت شوهرم چهار خانم داره و مثلا هم با قرارم روی خراب میکنه، اینا یعنی یک چیز در جسم انسان هم یک مشکل میباشه که باز عوامل محیطی او رو بیشتر میسازه. چطور؟
یقینا چیزی که بسیار مهم است. چرا؟ مثال زنده شه زگرون، یک مثال ساده براتون میدم. بسیاری کسایی که معتاد میشن دلیل در مملکت ما همی است که مثالی به ایران یا پاکستان یا یک جای دیگه مهاجر شد، پس قامت معتاد است. ببینین دو فامیلی که مهاجرت میکنه اینجا چندین عضو داره، تمامشان مثال ساده عامیانه میگم که واضح تر شود. ببینین 10 نفر از فامیل است، تمامشان مهاجر شدن پس اومدن، تمام مو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فامیلی و همه را کلشان یک جای تجربه کردن، ولی ببینین دوینشان یک نفرش معافیت پذیر است. یعنی امکان داره یک نفرش مصاب شه، متبقی زیان نمیشه به طرف مرض پیش برن. برن پیش از اینکه عوامل محیطی رو ما شما شناسایی و تثبیت کنیم، عوامل جسمی زیاد بسیار مهم است. بعضی چیزای مشخصی از نقطه نظر جسمی یا بیولوژیک در بدن انسان هست که انسان رو موفز تو آسیب پذیر میسازه. این آسیب پذیر هستن به طرف اعتیاد یا به طرف یک مشکل روانی کشانده نمیتونن و این آن نادیده گرفته نمیتونیم. یقینا بسیار رول عمده و مهم در سه عامل عمده یک شمع عامل امیتی هم بوده میتونه سبب مشتعل شدن از شده میتونه. مثال چیزی را که خانم گفتن در بعضی حالات امکان داره تشوشات انطباقی پیدا شود در نزد مریض، خودش عامل امیتی دیگه تاثیر داره، ولی آسیب پذیری قبلی از او بسیار بسیار مهم است در مریض.
خیلی رضایت مننه دکتر سیب نجیب درو صدا خبری وکړلی چې په روحی عصبی ناروغي او کې رواني ناروغي او کې ویلې ام جسمی مسائل روحی او محیطی مسائل ټول رول لري او تر یو حدې تشریح کړه. د پروګرام په لړ کې په دې باندې خبري وکړو چې کومه ناروغي د ناروغي او نخې کې مدي دي روحی ناروغي او دومده ناروغي او څنګه خلک مرسته وکي او بل سره تر هغه د مخه چې دکتر سیبان په دې خبري وکړي او وريدون کې توار ورکو بلې مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
از محلم به کوچ خبر کنم. من دکترم تو دام پشتیم بیا. یه چند دکتر تر لسرسی نلری. مدتیم که ایشیز دار مراقبی سدال بچی.
ډیر زیاته مننه. ستا پوښتنه مې واغستم. د ستا پوښتنه بر اساس دو دین پوښتنه وکم او ان شاء الله چې درته به جواب درکې. مننه. ټلیفون نه دی ښه. ډاکټر سیف فرید لکه هم دغه زمونږ اوریدونکو چې له کوټې څخه ټلیفون وکړو، ډیر زیات کسان به وی چې دغه سه حالات لکه مونږ د غونو کې باوریدل د خلکو چې یا ازرتنګي څوک یا شک لري یا نه، اول ته نږدې ډاکټر هم نشته. تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې په ډیرو ساده کلماتو کې خلکو ته وایي چې کوم ټکي په پام کې ونیسي، مثلا چې شی د خطر علامه ده. مثلا په تیرو پروګرامونو کې روحي عصبي ډاکټرانو په دې باندې تاکید کاوه چې وای هر کله چې یو څوک وای چې ځان واجنم په کار دغه موضوع عادي ونیول شي، دغه ولې مثلا دغه موضوع ولې دومره مهمه ده؟ کېدې شي هغه ټوکی وکي. تاسو په دغه موضوع باندې کې څه بحث وکړي؟
مننه. دا ورور چې د کوټینې تماس نیولای مهمنه جن ته خو په دې اړه به دا وایم چې هغه کسان چې د عقلي عصبي یا د رواني عصبو ناروغي ډاکټران هغې ځای کې نشته یا لاسرسی نه لري هغه ته، نو دا خو ضروري خبره ده. کوم کسان چې رواني ناروغي نه رنځ وړي، د شدت د لحاظه رواني ناروغي په ټیټ لیول او جګ لیول کې، یعنی شدید ناروغي او نسبتا کم شدید ناروغي، یا ساده کلمه کورته استعمال کوم دی ځای بنی، نو کوم ناروغي چې په هغه کې یو کس یو ناروغ دا وایي چې یا زه ځان وژنم یا بل وژنم، نو دا په قطعي صورت باندې باید یو متخصص ډاکټر ته په هر صورت چې ورسی او یا ترغه وخت چې غی تر رسیدا کنټرول کې، په خاطر د دې کې دای شي دا مریض دا خبره واقعي وګڼي. مو تاسو وای اسلام یا نه اسلام رو وای ټوکم 50% یا 50% کې رښتیاي هغه ټوکم کوي، مو به د ټوخه نه تعبیرو، نو دا کوشش وکړل شي چې دا مریض کنټرول شي، تجدید مراقبت لاندې ترغه وخت پورې ستروڅو چې متخصص ډاکټر ته رسي. او بل په دې اړه چې که لاسرسی ډاکټر ته نه، هغه ناروغي چې شدید رواني ناروغي په عام اصطلاح سوین، هغه کوم ناروغي چې پیغه کې د واقعیت ارزیابي کول یا د چې د مریض د واقعیتونو سره واټن پیدا کوي، دا باید په قطعي صورت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا په دام دعا باندې او په تلقین باندې نه خکې. ډاکټر
سیفری
مثلا یو څوک وایي چې
بله
مثال په توګه وایي بله
اخه تاسو ویلی چې هغه مسایل چې هغه ډیر جدي دي چې یو تاسو دا ویلی چې مریض واقعیت نه لري خبرې کوي، هغه مریضان ډیر جدي دي، دغه خبره یاد وساتې. یو بل وريدون کې توار ورکو به داغې نه رسې تاسو په دې تفسیر وکړي چې په مشخصه توګه باندې چې کوم حالاتو کې هغه چې خبره ایمرجنسي یا عاجله پیخه ده د روحي ناروغي او چې باید لاش، یو خو تر اوسه تاسو ځان وژنه و خوده او دوهمه د واقعیت نه لري کېدل د ما یاداش تر نور خبرې ورسته وکړي. بلې بنی مو کوي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا.
محترم ډاکټر صاحب پوښتنه کوم.
مهرباني وکړه پوښتنه وکړه. کوم ځای نه خبري کې
زیاده کوچنه خبري کوم. از ما یو زیږی عمر یو ولس کال دی
خان.
تقریبا دو کال بعد پرده باندې مرګي پیدا شوی دی. نو ودا سما ډیری دواګانې ورکړي دي چې ګران دي مکسال دي ویسال پر دې ټول خو د یوې دوا سره کنټرول نه لري. یو خو د ورځې راځي چې پیټ پورته وایي بل دا جنګ کې ګرمکې نیول ځما د کراچین په غوښې د ملتان په غوښې دي پیلن چې وځي دوایي ورته کښې کوم مکسال ورته وایي چې میموټرجین ده چې ګران ورته وایي چې کارپومیزیکین دوه سوه انجي ده مثال ورته وایي چې هغه ورکوم او نورې دواګانې ورکوم هېڅ کنټرول یې نه کېږي. د دې به چاره کوي جنګ کوي.
ټلیفون نه دې ډېره زیاته مننه. ته راډیو اوره ډاکټر صاحبان د پروګرام په لړ کې خامخا درته ځواب درکوي چې هغه کسان چې مرګي لري باید څه وکړي. ښه په دې باندې در سره خبرې کوي. خامخا ډاکټر صاحبان ستا خبرې واورېدلې. ډاکټر صاحب نجیب به وروسته درته ځواب ووایي. ښه خو ته راډیو اوره انشاءالله. مننه تانه ټلیفون نه دی.
السلام
علیکم. ښه ډاکټر صاحب فرید د مخه تاسو ویلي چې هغه پیښو کې چې که یو څوک وایي چې زه ځان وژنم ولو که هغه خلک فکر کوي چې دا ټوقه ده باید هغه جدي ونیسي. ممکنه ده چې داسې یو کار څوک وکړي. بل هغه څوک چې تاسو ویلي چې د واقعیت نه لرې خبرې کوي دا هم جدي مسله ده چې باید حتما ډاکټر ته وښودل شي. مثلا یو مثال تاسو ووایئ لکه څنګه
مثال داسې درته ویلی شم. بعضې کسان باوجود دو چې هیڅ پیسې نه لري یا اقتصادي وضع یې ډیره خرابه ده دای د ډیرو پیسو ادا کوي. وایي مثلا زما موټرې چلیږي زما تعمیرونه دي. یا مثلا بعضې کسان په خپله مور باندې تومت لګوي چې زما مور زما دښمنه ده سره له دې چې مور په اولاد باندې څومره مهربانه وي نو بیا هم دای تور پی لګوي چې مور زما دښمنه ده. د واقعیت نه یا واټن نیول دي او واقعیت صحیح شکل باندې نشي ارزیابي کولی دا کس. نو دا هغه ناروغۍ دي چې په عامیانه ډول ورته ویلی شو چې شدید رواني ناروغۍ دي چې سل په سلو کې ډاکټر تګ ته ضرورت لري او دم ناروغان باید ډاکټر ته ورسول شي. یو سلسله ناروغۍ چې کله امکانات نه وي یا ډاکټر ته لاسرسی نه وي مثلا خپګان مثلا ډار چې دا هم د رواني ناروغۍ په ډله کې راځي. نو دا کیدای شي د یوې کومکي یا همکاري وسیلې په شکل د دوی سره ښه روابط وساتل شي دوی ته اطمینان ورکړل شي دوی دا سطحه د تلقین پذیرۍ لوړه وویل شي. نو دا تر هغه وخته پورې چې څو دوی ډاکټر ته رسېږي نو دوی سره یو نوه کومک ده.
مننه ډاکټر صاحب فرید دغه برخه کې دا بل ګروسته خبرې وکړو. غواړم دا یو موضوع خلاص شي. همت صاحب تاسو د یو روانشناس په توګه باندې په دغه سي مواردو کې لکه ډاکټر صاحب فرید چې ویلي چې مثلا داسې واقعیاتي چې یو څوک خپه خپه یا مثلا ویره لري دغه سي حالاتو کې کېدای شي چې کورنۍ یو اندازه خبرې وکړي خپلو احمد مریض سره او ورسره مرسته وکړي که دغه لږه مشخصه ووایي خلکو ته توضیح کوي. مثلا تاسو مریضانو ته روزانه دغه خبرې کوئ ورته وایي که راډیو د لارې نه ووایي یو ځای کې اوس ډاکټر نشته لکه د کوټې نه اورېدونکي ټلیفون کړی و په دغه سي مواردو کې کورونو کې څه ډول مرسته وشي په ځانګړې توګه باندې داسې کوئ؟
بله رښتیا هم په زمون په افغانستان کې په لرو ولسوالیو کې هغلته رواني ډاکتران نشته. نو هغلته که دغسې مریض پیدا کیږي دلته ډیر مهم رول چې لري خپل فامیل دی یعنی فامیلي سپورټ د رواني امراضو د ښکته کېدو دپاره ډیر زیات ضروري دی. او بل کیدای شي زمونږ او تاسې خلک ټول متدین خلک دي په اسلام ملبس خلک دي دوی ته د فامیل لخوا باید توصیه وشي چې عبادت وکړه پنځه وخته لمونځ وکړه قرآن پاک ولوله خپله د قرآن شریف لوستل هم رواني فشارونه کمیږي. نو دلته فامیلی سپورٹ ډیر زیات ضرورت ده. همدغه علت دی دیش کلن جنگ چې په افغانستان کې تیر شوی دلته به ډیر زیات شدید رواني امراض وای. لیکن بیا هم زه ویلی شم چې د امریکې او د اروپا نه دلته مریضیګان ولې کم دي. دلته فامیلی سپورٹ دی، د سجمی ژوند دی او بل عبادت دی. په اروپا او امریکا کې هر څوک میړه ځان ته ژوند کوي، اولادونه ځان ته ژوند، نو دلته باید فامیل ډیر زیات رول لري چې هغلته دا ډاکترین ولې مثلا په یو ورور باندې یو مشکل را دي او رواني فشار د باندې راځي، بل ورور ته وایي چې ورور چورت مو زه څنګه دې ولاړم، پیسې دې پکاري، بل خدمتي زستا. دلته د رواني مریضي یا کوم استرس یا رواني فشار چې پیدا شوي د لپاره ډیر فائدہ کوي او دا سړی مخ په خکې دوزي.
ها، یعنی تاسو وایئ چې کله انسان فکر وکړي چې یو څوک ملاتړ ورسره شته نو بیا هغه مشکلې کمیږي. فکر کوم یو بل اوریدونکی هم لرو.
بله بله بله، صف فامیلی صف.
وروسته به بیا ډاکټر سیف فرید هغه د اوریدونکو پوښتنه ته چې د مرګي په باره کې کړه. بله، متاسفانه ټلیفون لاین اوس نشته. ډاکټر سیف فرید، د مخکې د کوټې نه اوریدونکو چې ټلیفون کړی و د زوی په باره کې چې ویل ولس کلن دی او کال کېږي چې مرګي ورته پیدا شوی، بلا د وګانو نمونه یې واغستل چې ویل د وګانې مرکومه او بس هر طرف ته غورځي کی لویگی او نارامه ده. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟
ان زه خو مخکې دنه چې په دې اړه څه وایم، د غورو نه ډیره مننه کوم چې د خپل زوی د درملنې په اړه باندې ډیر متوجه دی، په خاطر دې دا کوم دواګان نمونه چې واخستل او د دې دوزې ویل، یعنی د علاقه مندې ښایي، ډیره مننه تنه کوم. او دې په اړه باید دا خبره وکړم چې مرګي یا اپیلپسی یا ساره چې موږ ورته وایو، دا یو دوامدار تداوی ته ضرورت لري او د دې دوا خوړلو ترتیب ډیر مهم رول لري د دې په درملنه او تداوی کې. نو کیدای شي دا غوړ چې د مرګي تکلیف لري، د دې دوا په متواتر شکل په مستمر شکل داونه استفاده نه کړي، په معین وخت باندې یا په معین دوز باندې استفاده نه کړي، کیندا دواګان مشخص هم د ناروغي لپاره دي. او بل دا چې دا ویل بعضې کارونه دا ورور کوي چې دا اولس کلن ورور مثلا په کور کې شخړې جنجالونه کوي، دا کیدای شي چې یو بله رواني ناروغي د مرګي سره یو ځای شوي چې د هغه په دې دواګانو باندې نه کنټرول کیږي، هغه نورو دواګانو ته ضرورت لري. دا ورور دی د عقلي عصبي ناروغي یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د مرګي دواګانو تر څنګ دغه کوم ناروغي چې په دې د شخړې کې یا په کور کې لانجې کې دغه د کنټرول لپاره یو تخصصي دوا او مناسبه دوايي یې تشریح شي.
او دغه دوا چې د وخود د کاربامازپین چې ویل دا زما زوی ویل خوري، تاسو ویل کې دي چې د مقدار صحیح نه ممکنه دغه د اوس رادیو اوري او ډیر تمه بلري که په دغه بره کې دغه یو اندازه ورته چې مثلا څومره خپل زوی ته ورکی او څنګه څنګه ورکی.
کاربامازپین دا وګان نو ماشوم د دې ځوان عمر اولس کاله دی، نو د ته به حد اقل د 2400 میلی ګرامونه چې 200 میلی ګرام کاربامازپین سهار اخلي، 200 میلی ګرام کاربامازپین ماخامي اخلي، حد اقل د دې نه به شروع کیږي. خو کله کوم ناروغان چې دې دوه سره ځواب نه ورکوي، نو دا دوه د عقلي عصبي ډاکټر تر نظر لاندې باید زیات کړل شي. او بل مهمه خبره په دې کې ده چې دوه لساته وروسته د یو خوراک د دوا نه تر بل خوراکه د دوا پورې باید دوه لساته فکس فاصله یا وټن موجوده. مثلا که د سحر په شپږو بجو باندې د دوايي ورکې، د ماخام شپږو بجو ورته دوايي ورکشي. بعضې کورنۍ چې په هغه کې یو کس مرګي او ناروغي باندې اخته دی او د تداوی د نتیجې نه ناراضه دي، وګوي مثلا مریض ته یو ورځ 200 میلی ګرام کاربامازپین ورکوي، دوه ورځې نه ورکوي، دوه ورځې وروسته مثلا شپږو بجو ورکوي، بل ورځې شپې پلس بجو ورکوي، چې دا تداوی په نتیجه کې ډیر منفي اثر او اغیزه لري.
خا، یعنی تاسو دا وایئ چې هر هغه څوک چې د مرګي ناروغي لري یا د اپیلپسی لري، نو دغه دوا چې ورکول کیږي هغه وخت ډیر مهم دی چې په خپل وخت باندې واغسته شي. بله، یو د مخاطر دی چې خبرونه شروع شي او بل اوریدونکو ته وار ورکو چې خبرې وکړي. بله، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، زه ملک له سعودي نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ملک صاحب.
لما تکلیف خدا غزه چې تقریبا نن څوار لس کاله مخکې زه دلته راغلی یم سعودي ته. بیا په وخت کې ما لږ زره مشکلات تاوان رنجاله دا شیان و په دې کې بیا تقریبا څلور پنځه کاله وروسته لکه را تکلیف را ته پیدا شو، بیا لاړم ډاکټر ته. ډاکټر ویلې وایي ته شوګر بیماری ده. نو په هغه وخت کښې زما عمر تقریبا 22 کاله و که نه، او زه مسلسل داسې وخت دوا استعمالوم، دوه درې رقمه دوا د شوګر دپاره. نه کله کله شوګر په هغې دوا کښې د پاسم بیا زیاتېږي. زه وایم چې دا کېدی شي د دې رواني ناروغۍ سره خو څه ارتباط ځان نه لري.
مننه ډاکټر صیبان، به درته ځواب ووایي. کور دې آباد. خدای پامان ډاکټر صیب. بله مننه تانه، خدای پامان. هر یو ډاکټر صیب چې ځواب ورته وایي.
بله
ډاکټر صیب نجیب، مهرباني وکړئ
پاسخ به سوال برادر مو جان. من در خیلط هستم. برادر ما ملک خان از سعودی تماس گرفته بودن و قسمی که توضیح کردن 14 سال میشه که اینا مهاجر هستند در سعودی و از 4-5 سال پیش تشخیص شده که یا شکر دارن و نظر به شکر که دارن دو سه رقم دوا را استفاده میکنن. بان هم یا شکر دوای شکر استفاده میکنن. بعضی وقتا شکرشون قابل کنترل است، بعضی وقتا پایین بالا میره. در قسمت این مشکلشون میشه قسمی توضیح کنیم که هر تکلیفی که مزمن میشه. میبینید شکر یکی از جمله تکلیف های مزمنی است که عضویت انسان را مصدوم میسازه یا معوف میسازه. هر تکلیفی که مزمن میشه در پلیزی یک تشوش یا یک نخشاینده را اونی امکان داره ایجاد شده و اینمی خود زیمنه ایسی یک فاکتور شده میتونه که باعث زیاد شدن، باعث خراب شدن وضعیت مریضی قبلی شود. یکی از این جمله مریضی هایی که در یکی از جمله تکلیف ها یا امراضی که در موجودیت تشوش